یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، وخت غرمې 12 بجې شوې. صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم. وړاندې دا مطالب خبرو. د لغمان د مرکز مهترلام ښار شاوخوا د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زه امنیتي چارواکي طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کوي. د ملکی هوایي چلند نړیوالې ادارې ژمنه کړې چې د بلاروس لخوا د الوتکې د راښکته کولو پیښه به وڅیړي. او په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. له فریبا احمدی کاکر سره خبرې شوې.
په کندهار کې راته ستونزه ورکو کچر او اناناس چې دروسه په جلا حاکم دي. تقریبا پر خلکو باندې ډېر خلک دي زړه نه شکري چې خپل اولادونه یا خپل میرمنې ډېر وظیفو ته واستوي او یا کار پرېږدي.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په ننګرهار کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د لال او سر جنګل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لوی لار د اعتراض په بڼه وتړله او د استرالیا دوهم لوی ښار د یوې اونۍ په مخه بیړنۍ ټولبند اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8:15 دقیقې د جلال آباد ښار د اتمی ناحیې اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلی په موټر پسې نشلول سوی ماین چاودنه کړې چې لامل یې خپل ولسوال او د دوه ساتونکو ټپیان شوی دی.
کامې ولسوال خپل ګرو تنو معتزینو سره د وظیفې خپل روانو په دې موټر کې چې سپکې منځه په ځای شو چې د چاودنه کړې ده. متاسفانه ولسوال هم په کې زخمی دی او دوه تنه نور سرتېري هم د زخمیان دي.
هغه زیاته کړې چې درې سره ټپیان تر درملنې لاندې دي او روغتیا یې وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. خو افغان چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې د وو ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 هم شاین قلو اردو ویاند محمد حنیف رضاین رسنۍ ته پاستول سوی پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ د ولسوالۍ پر بازار د طالبانو لخوا د هاوان مرمۍ او د وشتلو له کبله وژل سوی دي.
و بر اثر چندین هاوانی که حراس افغانای طالب به منظور
سود هاوان مرمۍ طالبانو د امنیه قومندانې په هدف وشتلې وي. خو هغه د خلکو پر کورونو او د ولسوالۍ پر بازار لګیدلې چې په نتیجه کې زمونږ وطن ملکی وګړي وژل شوې دي.
په دې پیښه کې نه نور ملکی وګړي ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د لال او سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لوی لار د اعتراض په بڼه وتړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزی لوی لارې امنیت ته نه پاملرنه یاده کړې ده. د دغو خلکو په وینا په تیره یوه میاشت کې د همدې لال او سر جنگل ولسوالۍ کې اوه مسافر د نوالومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي چې د معترضینو په ډل کې دی نن ازادي راډیو ته وویل چې خلکو د اعتراض په توګه د لارې تړلې ده چې ژغې تر حکومت پورې ورسیږي. افغان چارواکو د کورونا وبا د خوریدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې لاغې په خبرولو سره نن وویل چې دا پریکړه د دولت کابینې لخوا سوې او تر دوهم عمل پورې دي دغه هوټلونه تر راتلونکې اونۍ پورې نه ریزرو کیږي. په دې بلاغې کې راغلي چې د کورونا وایرس د درېیمې څپې ډېرې پیښې له همدې هوټلونو څخه سرچینه اخلي، ځکه خلک ټولنیز واټن او د روغتیا وزارت سپارښتنې نه مراعتوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې وروستي که په دې هیواد کې د کورونا وایروس د پیښو د ډېرېدو او له همدې ناروغۍ څخه د خلکو د مړ کېدو خبرداري وار ورکړی دی. د وزارت له خلکو څخه په کلکه غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼي او له دې وباد ځان او نور خلک وژغوري. زموږ غلا زده راډیو د استرالیا دوه حمله شار د یوې په مخه بیړنۍ ټولبند اعلان کړ چې له مخې به یې په میلبورن او شاوخوا ښارګوټو کې 5 میلیونه وګړي اغېزمن سي. دغه ټولبند د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې د خپرېدو د مخنیوي په هدف اعلان سوی چې د لومړي ځل لپاره په هند کې وموندل سو. چارواکو وویل چې سر له سببه یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې له خپلو کورونو ووځي چې د ځان واکسینولو په ګډون مهم دلایل ولري. د ویکتوریا ایالت سرپرست جیمز میرلینو پرون چهارشنبه وویل چې دغه ټولبند به پلټونکو ته د دې امکان برابر کړي چې پر دغه وایرس چې په وروستیو ورځو کې پیښې دوه برابره یعنې شپږویشت ته رسېدلي برلاسی ومومي. دغه پیښې د کورونا وایرس د هندي بڼې له امله زیاتې سوي خو نوموړي د کورونا ضد واکسین پڅ کمپاین د زیاتوالي اصلي علت وباله. فرانسې هم اعلان کړی چې د مې له 1 وروسته به هغه کسان چې له بریتانیا ورځي او د 2 ورځو لپاره جبري قرنطین کوي او ترکیه ویلي چې له راتلونکې میاشتې به د کووید 19 ضد واکسین بهیر ګړندی کړي. د ترکیه د روغتیا وزیر ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به له 500 کلونو د پورته کسانو د واکسین بهیر پیل کړي. او ورسته خبر هم دا دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د چین سفارت وایي د کورونا وایرس د سرچینې معلومولو لپاره سیاسي شور او زوج به دا مسله لا سخته کړي چې دغه وایرس له کومه ځایه راغلی او څرنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی. دغه سفارت نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو خپره سوي بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو هغه پخوانی سیاسي لوبه چې نړۍ ته د کورونا وایرس له کوم ځای خپور شوی پیل کړی دی. په بیان کې ویل سوي چې چین کووید 19 د لومړنیو پیښو او پټول نړۍ کې د بیولوژي د پټو لابراتوارونو په اړه د هر اړخیزې څېړنې ملاتړ کوي. د څرګندونې وروسته لاغه کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د استخباراتو له ادارو وغوښتل چې دغه وایرس د دې وایرس د سرچینې د معلومولو لپاره د خپلې هڅې دوه چنده زیات کړي. ولسمشر بایدن په خبره کې بیان کې ټینګار کړی چې تر دې دمه ترلاسه شوی معلومات بشپړ نه دي څو څرګند شي چې کورونا وایرس له څاروي انسان ته لېږدېدلی ک له لابراتوار بهر خپور شوی دی. لغمال رئیس چې د کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او نور نړۍ ته خپور شو، تر اوسه دا مسله نه ده هواره شوې چې دا وایرس له کومه ځای سرچینه اخیستې او څرنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د ازادي رادیو د خبري پروګرام مسایلو ته مخکې لدی چې د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو ته راپور درکو، ور بشو کندهار ته. هلته په تلسمیا ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت د میرویس روغتون مسولان وایي له دوی سره په دغه ناروغي اخته شپږ نیم سوه ماشومان ثبت شوي چې یو شمېر په میاشت او یو شمېر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار میرویس روختون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان دي چې په تلسمیا ناروغي اخته دي. لدې ماشومانو یو بیا څور لسکلن شمسیه ده چې د تیرو څور لسکلن رئیس د دغه ناروغي څخه کړيږي. شمسیه اوس په شلو ورځو اوان کلکله په ونی کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
شي می خوږیږي، پر سر می درد دي، چې ولار سم گزارېږم او بدن می مړ خورخت می اوس د شانت می وانه کې ستر وتر شانت می وا کې چې سر می درې چولار سم د سنگېر مغزارېر یو وخت او تا پاوته یو وخت شل شپو کې چې نه جوړې ما به په دوه یا تر ورځې کې راکې یا درما غټه نه سوي چې درما چې کې په ما درما کښنانی او په غټواله درما غټي.
د شمسیه پلار محیب لاوی د ونور اولادونه هم په دغه ناروغي اخته دي چې یو ماشوم د دې ناروغي لامل مرسوي دي. هغه د خپل اولادونو په شمول په دې ناروغي د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي.
درې اولادونه په دغه مرزي اخته دي، یو په دغه مرزي کې مرسوي دي. هر میاشت وینه ورکوم. دوه می زامن دي، یو می لور. لور می تقریبا سوار لس کال کیږي چې زه وینه ورکوم. دا یو زوی می د وو کال دی، بل د درو کال دی چې وینه ورکوم. دا خلک وای وای دا جرمنی ته، په جرمنی کې د دې تداوی کیږي او د نور د ډکو مغز ورچي. نو د حکومت سره د دولت سره مې دا غوښتنه ده چې یوازې نظم ما ده د ټولو مسلمانانو د اولادونو چې په دات لسمیا مرزي اخته دي د وګور د یو لار چاره پیدا کی.
په کندهار کې د میرویس صاحب زوی رختون د ماشومانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق تلسمیا یې ورسی ناروغي غني او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د ډاکټر صدیق په وینا د دا ناروغي لامل د ناروغ د وینې سره کوریا تخریبیږي چې لامل ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي.
د تلسمیا ناروغي چې ده د خپل د وینې یو مریض ده چې د دې په واسطه د مریض سره کوریا تخریبیږي. یعنی سره کوریا تخریبیږي معنا دا چې وینې تخریبیږي نو بیا دا چې وینې کمیږي. او دا چې دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي و اولادو ته یعنی دا ستنه ارثي ناروغي ده. دا چې په دغه پلوي کې چې دوستیان یې سره کړي دا داسې سل فیصده واضح خبره نه ده خو بیا هم یو څه رول لري.
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغي اخته 1450 ماشومان سبسوي چې یو شمېر یې په میاش او یو شمېر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي.
زموږ سره تقریبا 1450 شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان بستر دي خو دا بعضې داسې چې په میاشت کې یو وارې مراجعه کوي بعضې بیا دا چې ډېر پیشرفته شوي ډېر بارې وینه اخیستې ده په بدن کې تاثیرات دغه د اوسپنه چې پاتې کیږي دغه تاثیرات یې نو بیا ژر ژر مراجعه کوي. اوس تېره میاشت چې موږ شپږ نیم سوه مریضه رجستر لرو مګر موږ 302 مریضانو ته وینه ورکړې ده.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغي د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم د سهار لوو د ماښام تر وو د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واوري. اوس باور شو لغمان ته د لغمان ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زای وایي چې په دغه ولایت مرکز مهترلام شاوخوا سیمو کې لا هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ښاغلی عبدالرحیم زی اندېښنه وښوده چې په دغو پوځي عملیاتو کې چې د افغان ځواکونو لخوا کیږي افغان ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو له ده سره یې دقیق شمیر نشته. خو د لغمان د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې په علیشنګ او لنګار کې جنګ روان دی او طالبانو ته د دوی په خبره درنه مرګ ژوبله رسولې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
بل ستانګزې صاحب د لغمان د ولایتي شورا ځینې غړي او د غشان د لغمان اوسیدونکو لا هم د لغمان وضعیت د اندېښنې وړ بولی. د دوی په وینا چې جګړه لا هم د مرکز مهترلام خار په څنډو کې روانه ده او ملکی مرګ ژوبله هم شته دی. دوی وی کوم ډول چې تما کېده چې افغان امنیتی ځنګړي ځواکونه دفاعي ځنګړي ځواکونه به ډیر ژر دغه جګړه مهار کی تر دې دمه افغان ځواکونه لا نه دي توانیدل چې پرمختګ وکړي. دوی ډیر د دوی په وینا باندې چې ډیر سلو او قرار پرمختګ کوي. دوی د ملکی مرجوب لپاره باندې وایي چې ملکی مرجوب له هم پروانه جګړه کې رامنځته شوی د خو د دقیق شمیر پاړه باندې څنګه وایي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل جنگ
وسام د خارتند کې دا ملکی تلپات او افسر چې ستدي زکه چې دا زموږه وایي جو اكو نو راځي کې عملیات کوي نو ولسمه تام پکې مرغوب لاوړي دا شته دا هو دقیق معلومه نه چې اوس ټول ملکی تلپات څوره دي چې دا خپل منځه نگران ته وړي چې کابل ته وړي
خو د لغمان د سیتامی مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت په تیرو پګ ورځو کې چې دلته جګړه روانه ده لږ تر لږه سل تنه ټپیان دوی ته ورول شوي دي چې دوه تنه یې پکې یوازې نظامیانو او دغه شان د شپږو تنو جسدونه هم ورول شوي دي. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی ازادي راډیو سره څو شیبې وړاندې په خبرو کې ویل چې په دې ټپیانو کې میرمنې مشران دغه شان کوچنیان او ځوانان شامل دي چې ځینې ټپونه د اندېښنې وړ دي او ځینې هم تر لومړنۍ تداوی کورونو ته رسخت شوي دي او ځینې لا هم دوی سره په بسترخونو کې دي.
په تیر شپږ ورځو کې اندجوزا د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه ځوانان سپینګیری ماشومان هم شامل دي. په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولې کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
اخوا بیا د لغمان امنیتي مسولین وای چې د الینګار او لشنګ پر خوا باندې د دوی عملیات په بریالیتوب باندې روان دي او ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو نه بیرته نیولې دي. د امنیت قومندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په حملو کې تر دې دمه لک تر لګه 200 طالبانو ته مرجوب لوخته ده. خاغلی افغانیار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلو پرمختګ په اړه باندې وویل چې هڅه تر ډیره دا کیږي چې د ملکی مرګ ژوب له مخه ونیول شي.
د عملیات پیلن په لشنګ او لنګر ولسوالۍ دواړه لوټه ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې ته سپیه او تلاشي شوي. تقریبا 140 کسه د دښمن وژل شوي او 6000 کسه ټپیان دي. همدارنګه عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
خود سیمی او سیدون کی وای چې البته د محترلام خار او سیدون کی وای چې د سپکو درنو وسلو د دزو لامل لا هم د دوی خوب حرام دي هم د شپیل لوري نه هم د ورځې لوري نه ځکه چې جګړه د محترلام خار په څنډو کې د کله تیزیږي کله سلوکیږي. د غشان دوی په دې خار کې د الینګار او د لشنګ لولسوالیونه د راغلي او بي ځای شوی په اړه باندې هم اندېخمن دی وای چې دوی سره تر دې دمه د ژوند لومړنۍ او اسانتیا عمرست لا تر دې دمه په سمه توګه باندې نه د تر سره شوی که څه هم وړاندې ولایتي اداري ویلي و چې دوی سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د محترلام خار اوسیدونکو وای چې په شخصي لحاظ باندې زینو سوداګر او مدني ټولنو تازو ل دغه بي ځای شوی سره امرستي کړی دی خو په دولتي کچه باندې پراخ امرسته لا تر دې دمه نه ده شوی. د داخلي بي ځای شوی په اړه باندې ویل کیږي چشمیریان ل 2000 اوړي چې د لغمان د محترلام خار په بیلا بیلو څنډو کې دوی استوګ نه غوړه کړی دا دلته اوسيږي. د لغمان جګړه د دولت شاه ولسوالۍ ل سقوط را پایل شو کڅوم طالبانو داوا کړی و چې دا ولسوالۍ سقوط کړی د خو حکومتي ځواکونو ویلي وو چې د غلطي تکتیکی شاتک کړی دی. وروسته وسلوالو طالبانو د محترلام پورې اړوند حتی ځینې پوستي ونیولې نو جګړه لا هم روانه ده او تر دې دمه لدغه سیمینه د جګړې راپورونه ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د لغمان په اړه مو مفصل جزئیات واوریدل. هلته اوس هم جګړه روانه ده او چارواکي وایي چې پرمختګ کړی خو ولایت شورا وایي خاص پرمختګ نه دی شوی او ښایي اندېښنه شته چې ځینو ملکانو ته مرګ ژوبله رسېدلی وي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند د جوړېدو خبره کوي. د دغه ادارې ویان نظام خپلواک د بنشم فورس ازادي رادیو ته وویل چې د دغه بند د جوړېدو چارې پیل شوي او د دې بند په جوړېدو سره به د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړي شي. ښاغلی خپلواک وایي شفلوغ بند یو لستر بندونه دی چې د اوبو مدیریت، موسمي سیلابونو د کنټرول، 150 هکتار کرنیز ځمکو خړوبولو لپاره جوړېږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې د وایان خبره یاد بند د 80 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي چې دا پیسې به ټولې د هیواد د ملي بودیجې نه ورکول کیږي. د شفلوغ بند د جوړېدو په چارو کې سلګونه کسان په کار بوخت دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت وایي په بامیان ولایت کې د شیدو د تولید زیاتېدو لپاره وسو اته درس پوزی مصنوعی قکلتی د دغه وزارت وین اکبر رستمین پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل د وزود د مصنوعی القا پلان د دغه جاول جویو د ناسن د اسلام د شیدو د تولید د زیاتوالي لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې په مالی همکاري او د کورنۍ خوراکي خوندیتوب پروژې لاري پیل کړای دی. خغلی رستمی د دغه پلان د تطبیقولو اصلي هدف د کورنۍ د خوراکونو خوندیتوب او د بامیان ولایت په څلور ولسوالیو کې د خوراک ځواکي ستونزې ته رسیدنه پولی. بامیان ولایت د هیواد یو له سمسورو او د مالدارۍ په ځانګړې توګه د وزو د ساتلو لپاره ښه او مساعده اوبه او هوا لري. هغه شمیرې چې د بامیان ولایت د مالدارۍ امریت او د کرنې او ژویو د روغتیا ادارې لوري د وزو د مصنوعي القا د پایلو په اړه راټولې شوي ښیي چې د القا سویو 80% وزې حمل لري او له دې جالې له شپږ او 80% زیاتو یې ولادت کړی دی. د کرنې وزارت د وایان خبره هغه سیرلی چې دغه وزو د القا په پایله کې زیږیدلي 50.6% موانس جنس دي چې وروسته له زیږون نه 2% مړي شوي دي. د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو آثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 21 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ، زر پاکستانۍ روپۍ 492 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله.
ازادي رادیو ته غوږی است. اقتصادي خبرونه هم کولای شي د نور خبرونو په څیر د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورسته تر دې چې لویدوژ هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د بلاروس چارواکو مسافرونکو الوتکه په زور کې نیولې او خپل یو مخالف لدی الوتکه ښکته کړي، د ملکی هوایي چلند نړیوال ادارې ژمنه وکړه چې دا مسله به وڅیړي. روانونه بلاروس د راینر هوایي چلند یو الوتکه د جنگي جټ الوتکه په زور په پلازمینه مینسک ښکته کړه. تفصیل دغه راپور کې
د ملکی هوایي چلند نړیوال سازمان نن بیړنې غونډه لري او پکې د بلاروس له لوري د بي مسافرونکو الوتکې د سنولو او لدی الوتکې د دوو تنو د نیولو مسله چړي. دا غونډه ورسره تر دې کې شي چې لویدیځو هیوادو د ملګرو ملتو له امنیت شورا هیله وکړه چې د ملګرو ملتو د ملکی هوایي چلند اداره د دې قضیې تحقیقات وکړي. د ملکی هوایي چلند نړیواله مؤسسه به دا وڅېړي چې د می په درویشته مراین یار البتکه چې له یونان لیتوانیا ته روانه وه په زور په پلازمینه منسک د بلاروس د استبدادي چارواکو له لوري کښېنول شوې او له دې الوتکې د اپوزیسون یو فعال رامن پراتاسفیچ او د هغه انډیواله نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د لویدیځې اروپا غړیو د چهارشنبې په ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د دې پیښې بیړنۍ څېړنې وکړي. د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا تر غونډې وروسته په خبره شوې بیان کې راغلي دي چې دا سه پیشه کله نه وشوي او د منلو نه ده. په بیان کې له مسولو کسانو سره د حساب کتاب غوښتنه هم شوې ده. امنیت شورا پر بلاروس هم ژغ کړی دی چې سمدستي پراتاسفیچ او د هغه انډیواله سوفیا ساپیگا خوشی کړي. په هغه بیان کې چې استونیا، فرانسې، آیرلند، بلجیم، جرمني، ناروی، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو لاسلیک کړی دی ویل شوی دی چې دوی دا پیشه په بشپړ ډول غندي او دا د بلاروس ته چارواکو له لوري د ټولو مخالفو شخونو د غلي کېدو هڅه ده. بلاروس هم د نړیوال هوایي چلند د سازمان غړي توپ لري او دې سازمان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی په زور د الوتکې د کښېنولو پیښې سخت اندېښمن کړي دي. د 1944 کنوانسیون لمخې د نړیوال هوایي چلند مؤسسه رامنځته شوې ده او دا کنوانسیون حکم کوي چې هر هیواد د خپلې خاورې پر سر د فضا واک لري، خو په ورته وخت کې د وسلو په زور د ملکي الوتکې له راښکته کولو باید ډډه وکړي او که چېرته د الوتکې مخه نیول کېشي سپرلیو او الوتکې ته باید زیان ونه رسیشي. الوتکه هغه وخت کښېناستو ته مجبوره شوه چې مثبت مشر الکساندر لوکاشنکا وی میک نه ویش جنگي الوتکې ته امر وکړ چې دا مسافر وړونکي الوتکه راوګرځوي. پر دې پیښې ګڼو نړیوالو غبرګونونو نشکاره کړې دي او د اروپا هوایي چلند له ټولو هوایي چلندونو غوښتي دي چې د بلاروس پر سر الوتنې ونه کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوګاست. پاکستان تازه پم دی یو دو ورځو کې افغان کډوالو ته د سمارټ کارت په نوم زیرک د هویت کارتونه پیل کړی دي. تمه ده چې د امریکا تر پای پورې د پاکستانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ایجنسی یا UNHCR په همکاري باندې دغه کارتونه وویشل شي. په دې کې به افغان کډوالو ته په پاکستان کې د خو خدماتو د رسولو هڅې چټک شي. البته دا د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې ایجنسی یا UNHCR په یو اعلامیه کې ویلي دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه یو راپور ته.
د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادره افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړي. د مې په 15مه د مهاجرینو ته خدماتو نړیوالې ادارې UNHCR لخوا د جاري شوی خبر پاڼې تر مخه دوی ویلي دوی د روان کال تر اخیره پورې د پاکستان د افغان کډوالو لپاره د سمارټ کارډونو ورکول وخت مقرر کړي. د نادره محکمې په ټکنیکي مرسته دغه کارډونه د پاکستان د سفران وزارت او د UNHCR په کوششونو ورکول شروع شوی. د UNHCR په وینا چې پاکستان کې 4 لک افغان کډوال میشتي چې د سمارټ کارډ د رېجستریشن لپاره ورته 40 مرکزونه جوړ شوی. د محمد او په اکاونټ کې مشت یو افغان کډوال محمد شفیق کاکړوي تلويخ کال وړاندې پاکستان ته کډوال شوی. دا وخت خپل روزګار کې خو دې زیاتوي چې تر دې وخت پورې دوی په خپل نوم نه خو بانک اکاونټ جوړول شي او نه نور داسې کارونه کول شي چې ګنې د دوی روزګار ورسره خشي.
موږ دې سره خوشاله به خبره موږ د تلويخ کال تر کو موږ د غاړو ماړو ما سلام موږ سره لیسن هم جوړ درو په پاکستان کې وګړې جوړ درو یو بار موږ دا ډېر هغه مشکلات اوس به خبره موږ خوشاله چې دې کارونه سره
سلیم خان لقمانی هم په مومند کې د تیرو څلويختو کالونو راهته ژوند کوي. د جلال آباد اوسیدونکي دي او په خپلې په پاکستان کې سبق ویلي او د کورنۍ ځوانان له هم سبقونه وای دی. وای هر کله به چې په کالجونو یونیورسيټانو کې داخلي خسته د مشکلاتو سره مخ کېدل او دا ځکه چې نه خور سره د مومند ډومیسایل او نه ور سره سمارټ کارت
یا سکول یا کالج کې داخلي بخښل دا ټول مسائل دی غټ ستونزې وي چې افغان کډوالو ته به وي او دا اوس د سمارټ کارت په ذریعہ باندې ان شاء الله دا ټول حل شي او یقینا دا ستاینه ورده او موږ ان شاء الله ستایو.
د UNHCR پوینه چې هر هغه کډوال چې د دسمبر تر 1 دسمبر 2015 پورې د افغان کډوال په حیثیت پاکستان کې رېجستر وو ورته سمارټ کارت ورکول شي. خبر پانه کې راغلی چې د نادره محکمې لخوا د افغان کډوالو هر رقم شناخت شوی لکه د دوی معاشي حالت تعلیم صحت او نور. اوس چې دوی دا کارونه واخلي نو دوی به په کاروبار کې هم ډیره ګټه وکړي. د سفران د قائمه کمیټې چیرمن او د محمدونو د قامي سیملې غړي ساجد مومن مشاد رډیو ته وویل هر کله هم افغان کډوالو د کارت اخستو کې او یا بیا د کارت اخستو ورسره هر رقم قانوني مسله و باید د سره او یا دغه کمیټې سره رابطه وکړي چې دوی ورته ټول مشکلات هوار کی
چې د کارت جوړولو چې کوم ضرورت دی هغه نورم ورس پورس صرف د دې د وجې نه زیاتیږي. امریکا چې کوم انحلال افغانستان نه کیږي نو دلته به زده ویم چې نظمنګ کپونډری باندې او که دلته سکیورټی ریزن په وجه باندې ډیر سيزونه بدسي چې ګورنمنت اف پاکستان به اوس دې سيزونه خیال ساتي. زمونږ چې څومره افغانان رونه دي کوشش دی وکي چې هغه ځان رجستر کی او دغه کارت ترلاسه کی.
ته خبر پانه تر مخه حکومت دا هم ویلي چې هر هغه مرکز چې په کارډوالو ته کارډ نو ورکیږي پکې د کورونا ته احتیاطي لارښوونو خیال وساتل شي او هر کډوال ته چې د موبایل پیغام د لارې کومه ورس خودل شي ده د هغه ورځې نه وړاندې او یو ورستو دي د کارډونو مرکز ته نورځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
ستاسو لا پیغامونو
عبدالمحمد در روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزایی لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لاس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې او اوس زما مکتوب د مړینې استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري او نظم زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دي در ټول معلومات پوری ورسی دي زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي نه ما ته د خپل وظیفه را کوي او ما د لاس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده زما د مړینې مکتوب اوس ولې دی وای دا مړ دی. نو زه ژوندې یم زما زغ هیڅ وخت نه اوري زما دغه خبر دی د لوړ مقامات پورې ورسېږي. والسلام.
چې
مغول خپلواکین د هرات د مسلخ کمپنی اړیکه نیولې ده. ورور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی، ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفتې کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت پاملرنه نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي، دا اوس موږ څه چم وکړو؟ باید دغه دولت دا ښاروالي نخرنامه پرې کړي یا زګوري، دا ولې دا حل دی؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوګیست په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه او فم سره شر 15 خبرونه کو. کولای شئ تاسو هم د ازادي رادیو د همدغه اوریدونکو په چیرچ غوونه خبر شول. موږ ته د ازادي رادیو په غږ سپټون کو ټلیفون زنګ راوي 0 وزره 4 شپږ 6 مو نمبر ده. موږ به هم تاسو غږ در تخبر کو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه شوې. فریبا ظاهر بلند خبرونه وي.
په ننګرهار ولایت کې یوې 14 د کامې د ولسوال په ګډون 3 تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار شاوخوا 8:15 د جلال آباد ښار د اتمی ناحیه اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلی په موټر پسې نشلول سوی ماین 14 کړی چې لامل یې خپل ولسوال او د 2 ساعتونو کې ټپیان سوی دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. افغان چارواکي د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د وو ملکی وګړو د وژل کېدو او نه هوتنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 209 شاین قلور دویان محمد حنیف رضایی نن رسنۍ ته په استول سوی پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ د ولسوالۍ پر بازار د طالبانو لخوا د هاوان مرمۍ د وشتلو له کبله وژل سوی یا ټپیان سوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لال او سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لوی لار د اعتراض په بڼه وټړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزی لوی لارې امنیت ته د حکومت نه پاملرنه یاده کړې ده. افغان چارواکو د کورونا او بعد خوریدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وڅنډوه. کابل ښاروالۍ د وی بلاغي په خبرولو سره نن ویل چې د پریکړه د دولت د کابینې لخوا سوی او تر دوهم امر پورې به دغه هوټلونه تر راتلونکي اونۍ پورې نه ریزرو کیږي. د استرالیا دوهم لوی ښار د وی اونۍ په مخه بیړنۍ ټولبند اعلان کړی چې لمخې به په ملبورن او شاوخوا ښارګوټو کې 15 میلیونه وګړي اغیزمن سي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې د چین سفارت وایي د کورونا وایروس ته سرچینې معلومولو لپاره سیاسي شورا او زوږ به دا مسله لا سخت کړي چې دغه وایروس له کومه ځای راغلی او څنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د مخکخه خزو پروګرام واوري.
السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري. زمل علي بشیریم تخنیکی چاري میر احمد صاحبای پر مخړی. د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکشه شې خبريږي. په دې خبرونه کې د نن ورځې ملمنه فریبا احمدی کاکړ د کندهار اوسیدونکو ده. د حقوقو له پوهنځي لسانسه کړې ده. د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استاذې پاتې سوی ده. اوس هم ورځم د خبرونه لومړی ملمنې پر لور فریبا احمدی کاکړ صاحب لمر سره پر لیکه ده. کاکړ صاحب مننه چې خبرونه تر اغلاست.
سلام تاسو ګرانو اوریدونکو د ازادي رادیو. خدای دې چې ټول جوړ روغ اوسېږي. خدمت کوم.
کاکړ صاحب تاسو په کندهار ولایت کې د حقوقو له پوهنځي څخه لیسانس کړی د پدغه ولایت کې فعال یاست او همدارز مو په درو دورو کې د دغه ولایت خلکو استادولي کړی ده. د کندهار ولایت د شذو په برخه کې ک تاسو لمړی مشتوایست چې کومې داسې ستونزې وي چې تاسو د خپل درو دورو پر مهال ورسره مخ مخسي یاست او د دوی د ستونزو د کولو لپاره مو هلي ځلې کړې دي.
په کندهار کې غټه ستونزه اول خو کلچر او اناناچ دروسه په جلا حاکم دي. تقریبا پر خلکو باندې ډیر خلک دې زړه نشکې چې خپل اولادونه یا خپل میرمنې ډېر وظیفو ته واسطې او یا کار کوکیا. دوام دا چې امنیت چندانی جوړ نه دی په مجموع کې په ټول افغانستان کې، خصوصا په هغه حوزه کې، ځکه چې دا خلک هم دا شي ته هم زړه نه شکوي، ښځې ډېر د باندې نه پرېږدي او کې پرېږدي بیا د ګواښو سره مخ سي، بیا هم کورنۍ متضرره ده او بیا هم کورنۍ په دې مورد باندې اندېښمن سي، بیا نو نه غواړي چې خپل ښځې کار وظیفو ته ولاړ سي. او دا چې موږ څه کړي دي، موږ همیشه کوشش کړی چې د ښځو د حقونو دفاع وکړو او د ښځو د حق لپاره اواز اوچت کړو په پارلمان کې، ځکه چې پارلمان ته ستایږي چې مقننه قوه ده، قانون جوړیږي هلته. موږ کوشش کوو چې په قانون کې د ښځو هغه مثبتې لارې ورته هوارې کړو، کوم چې د دوی لپاره اسانتیاوې ولري. نو موږ خپل دا کوششونه کوو همیشه د ښځو په قانون کې، موږ کوشش کوو چې اسانتیاوې جوړته هوارې کړو. نور څه چې زموږ په توان کې سوی دی، همیشه مو کوشش کړی چې د ښځو لپاره کار وکړو. په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا خپل د انتخاباتي او زید لپاره کار وکړو، هغه که ځوانان یې که مثال ښځې یې که نور، خو خصوصا ځکه چې شعار مو په روز اول دا چې د ښځو د حقونو څخه به دفاع وکړو، کوشش مو کړی دی چې د ښځو د حقونو څخه دفاع وکړو.
بله کاکر سب، که تاسی دنجونو دزده کرو پا برخه که مشتا مشخصه پا مشخصه تو گوهست چه دوی چردوال ستونزی وینی پا داسی حال که چه دوی غواری چه شونزی تبلاری سی او خپل زده کرو تا دوام ورکری، هاگه کمی ستونزی دی چه ستاس پا نظر باندی مهمی دی پا ستاس پا ولایت که؟
دا خو یو
مرکز
دا خبره ده چه پا کندار که د مخچم ویل کلچر نن تاسو ګورئ حاکم دی مشټول انجینی په چادرې کې ځي شونځیته، او اکثره کسان کوشش کوي چې خپل اولادونه خصوصا انجینی چې ځوانان سوي دي خپل په یو نقلیه وسایط کې انتقال کړي، ځکه دروسه پر شونځی کې نقلیه وسایط نشته چې خلک د امنی احساس وکړي خپل اولادونه ته، خصوصا ځوان انجینو ته. نو د امنیت مشکل سره، د مزایمتو مشکل سره چې خامخا په ولایتو کې خصوصا په لیري ځایو کې دا مشکل سره چې د پلانکي لور مکتب ته زیارت او مزایمتو تخت کیږي، یا اجتماعي یا امنیتي خلک خامخا په دا سیسترګو ته ګور چې د پلان کې لور د مکتب ته ځي، دا سه مشکلات او تپیشیږي. بل دا چې مخونه یې پچی، بل دا چې مخپل لیدل دي چې په حتی پانتونونو کې انجینری پانسی وای، اما په پټ مخ دا یو غټه ستونزه ده. هلته په ساعتو ساعتو ناشتي امکانات نشته، په سنفو کې ګرمي، په سنفو کې تاسو فکر وکړئ چې یو نجلۍ چې په چادرې کې ناسته او مخې پټې او هغه تدریس کوي، هغه به څرکم تدریس وکړي. یا مثلا وظیفو ته ځي، هغسې پښه او لاس خلاصه نه ده لکه دلته په کابل کې په مرکز کې چې موږ وینو ښځې او نارینه په شعبات کې ناست دي، کار کوي په آزاده فضا کې نسبتا. مګر په کندهار کې متاسفانه چې نجونې په یو وخت په شعباتو کې ناست دي که ښځې کار کوي، خو هغه په پټ مخ یا مول و علی په داسې حالت کې هغه سې کار کولای سي او نه خپل ځان مسؤل احساسي، او ډېر مشکلات دي ورته. خو بیا هم پر هغه سره سره ښځې کوشش کوي، خصوصا په مکتبو کې په شفاخانو کې دا دوه ځای یو څه آزادانه یو څه آزادتره کار کوي، ځکه نجونو په ښوونځیو کې چې دوی ځي یو څه ځان آزاد احساسي، او بل دا چې په شفاخانو کې د ښځو په په برخه کې کار کوي وړي یو څه آزاد تر دي. نور په د نورو شعباتو کې، په د نورو ریاستو کې، په د نورو ځایو کې چې دوی کار کوي، اکثره خو صرف د جندر په نامه یو دوه هیلا درې ښځې کار کوي. په اکثره د فاتیرو کې چې هغه په سلحه او نارینه دي، یو دوه درې هغه سمبولیک په رقم د ښځې په نامه یا د جندر په نامه هلته یو دوه درې ښځې کار کوي. هغه سي آزادانه لکه په کابل کې چې موږ وینچ نن خدا شذې وناري نه ټول په ار شوبه کې د شذو ګډون څخه ار دفتر کې د شذو شتونسته په کندهار کې هغه سي خبره نه ده. ډېر شذې معلمان دي یا مثلا دغه دې په شفاخانو کې کار کوي یا علم اساسات خرجونه اساسات کې چوري د کار کې د صحاب خاصه ریاستو کې چې زم همیشه دا ګلوم کوم همیشه دا خبره مورې یادوم حتی په خپل اکثر ویناو کې دا خبره کړې ده چې د شذو شتون نسته ولی یا نسته یا کی ډیر کم محدود داسې خو هغه مثال ادارات ماته په جواب کې وایي چې دا په دې خاطر چې شذو اجازه نه لري چې کار وکړي شد کار نسکوله یا نرازی از رن شکوی او شد پچوایم چی ولی رن شکوی ولی نزوی ولی کار نکوی آره توایی چی یا کلیدی پوستون مشتا نراکی چی پدی واردی چی مشتا باندی بلارسو او دا کشنی بستون چی مشتا راکی اغم دیر محدود نموش رن شکوله دا مشکلات پا مجموع کسته.
دغه چې تاسو د سیمبولیک کارونو یادونه وکړه په دې اړه خبرو ته نور هم دوام ورکوه، خو زما بل پښتنه دا ده کاکړ صاحب چې تاسو په خپلو خبرو کې د داسې یوې سیالي یادونه مهم وکړه چې باید مثبت وي، او آیا اوس وخت نه دی رسیدلی چې خلک باید د غیرت تعریف او تعبیر بدل کړي؟ یعنی غیرت باید دا وي چې یو څوک خپل لور او خور ښوونځي ته لیږي، او دا باید غیرت وي چې د یو چا لور لوستی وي او باسواده وي او خپل لار پیدا کولای شي او خپل حقونه ورته معلوم وي، او همدارز د خپل نه یواز د خپل کورنۍ بلکې د افغانستان په اقتصاد کې برخه واخیستلای شي، د خپل کورنۍ مالی چارې پر غاړه واخیستلای شي، او د دې پر ځای چې د نور خلکو د اوجو باروي پخپل کورنۍ کې یو مثبت رول ولوبولای شي، دا باید غیرت وي. په دې اړه تاسو څه ویل غواړي؟
زه همیشه د خپل ورونو سره د دوستانو سره د نارینه و سره په مجموع کې ما دغه خبره ده چې هایه زه ننګ یم وخت چې درې دورې کېږي چې وکالت کوم د یو نارینه ستونزه ورحلوم. خپل ځان مثال ورکوم، لکه خپل ځان غوندې نور داسې کسان چې پراست کې دي، زه مثال ورکوم خلکو ته چې ورونو دغه زما څه مشکل لرم، زما پر کوم ستا لور ستا خور ستا میرمنه که داسې آیا دا به ستا دپاره ننګ یا غیرت یې چې داسې؟ خو نه پوهېږم دغه فعلا که دغسې ده، لکه روز اول چې دا نظام دا نوی نظام جوړ سو او ښځې راووتلې ښوونځي ته ولاړه، ډاکټر شفاخانو ته ولاړه، په اداراتو کې ولاړه، کارونه یې وکړه، حالت شو دا مثبت، حالت ته موږ روانو، مثبت تغییر ته موږ روانو، ډېره ښه خبره وه. اما متاسفانه چې په دې اواخرو کې امنیت خراب سو او بیا هم ښځې شهیدانې سوې، په کوڅو په بازارو کې د دوی جسدونه ولوېده او د دوی مړي انتقاض ولې، دا بېرته یو منفي تغییرات راغله پر نارینه و باندې، خپل اثرات واچول پر خلکو باندې، خپل اثرات واچول، څوک وبېرېده، څوک وشرمېده د داسې حالاتو څخه، یا څوک چا ته غیرت ودرېدی د داسې یو حالت څخه. بناً بېرته دغه حالت منفي ته ولاړه، نو دغه هم د دې یو شي باعث وګرځېدی. تاسو وینئ چې دا اوس کې په کابل کې د نجونو د ښوونځیو مخ ته انفجار وسو، او زموږ ستاسې په لسهاوو نجونې په دغه کې په سړکو باندې پراته وه. یا داسې یو حالت که خدای ناخواسته یو داسې ولایت ته راسي لکه کندهار غوندې، دا به ډېر منفي اثر وکړي. زه مطمئنه یم چې 50% نجونې به د تعلیم او د پرمختګ څخه ونیول چې خدای دې نه کړي داسې یو ورځ چې داسې یو حالت راسي کندهار ته. نو دا شیان باعث ګرځي چې موږ مخبور شه باندې ولاړ سو، نه پر مخ باندې ولاړ سو، او پر نارینه و باندې موم پر احزانو یې منفي تاثیرات واچي. نو په اولې ویل شو کې شوه ډیر خلک دی حالت ته تل چې خپل جنې خپل خوندې خپل میرمنې وظیفو ته یا تعلیم ته یا څه ته پریږدي. اما متاسفانه چې حالت داسې راغی چې څو ځلې موږ د دې شهیدانو چې زموږ ښځې یا شهیدانې سي یا مثلا جارونه یا داسې منفي تاثیرات یې واچول. اوس بیا یې دا زه چې ورته ګورم خلق نسبتا سمخ کې څخه بیا پرشا تک کوي د دې سیالاتو څخه. نو امیدوار یو چې خدای داسې ورځ راولي چې د امنیت مشکل حل سي، ټول مشکلات به انشاءالله حل وي د خدای په توکل.
ستاسي مخکني خبرې ته به بیرته راسمه. تاسو د ښځو د کار په اړه باندې یو څو خبرې وکړې مخکې. تاسو یادونه وکړه چې په کندهار ولایت کې ځینې پتونه یوازې د په سیمبولیک توګه باندې ښځو ته ورکول سوي دي چې د جنډر په برخه کې یعنی د جنسیت په برخه کې دي، چې دا هم ستاسو په نظر کافي نه دي او ښځو ته کاري فرصتونه دومره نه دي برابر سوي لکه څومره چې برابر سوي وای باید. په دې برخه کې نور څه کېدلای سي چې ښځې وهڅول سي چې کارونه تراسی او په رسمي توګه دندې پیل کړې او وظیفې واخلي، او د دولت پر کچه باندې څه کېدلای چې شذو ته نور هم د دوی د هڅولو په خاطر ځایونه ورکړل سي په ادارو کې.
موږ غواړو چې موږ د کندهار شذې اکثریت زوینم د شذو چارې ریاست مراجعه کوي، څوک چې غواړي چې کار وکړي مراجعه کوي یا د کار غوښتنه کوي او دایم هغه دی. از ما په نظر زموږ د شوزو چارو وزارت باید په دې کې هڅه وکړي د وکیلان هم داسې زه په خپله مې داسې د وکیلان څخه یم چې د شوزو دپاره د شوزو د تشویق دپاره د شوزو د پرمختګ دپاره کلیدي پوستونه. تاسو فکر وکړئ چې په کندهار کې دا اوس یو د شوزو چارو ریاست باندې ښځه ده، نور په مجموع کې دا ټول ریاستو کې حتی یو ماوینه د یو ریاست هم ښځه نشته. په د سیب جمهور په حکم فرمان باندې ول د والی صاحب دوه ام ماوینیت باید یوه ښځه چې دا زموږ دپاره ډېر یو ښه زیری او موږ ډېر ورته علاقمند وو، مګر زه څو څو د ارګانای محل سره په تماس کې او غوښتنه مې ديني وکړه چې دا خو د کندهار حق دی، کاندیدان مرتلرو علاقمندان مرتلرو او یو ښه زیری دی د کندهار یا په مجموع کې د ټول افغانستان د ولایاتو د ښځو دپاره. اما متاسفانه تر اوسه پورې دغه کار عملي سوی نه دی. په ځینې ولایاتو کې عملي سوی دی اما کندهار کې تر اوسه پورې هلمند کې اته زابل اورزګان په دغه حوزه کې دا موضوع نه ده عملي سوی. او موږ په کندهار کې کاندیدان لرو او چې منحیث دی یو وکیل ما ته مراجعه سوی ده، حتی نور ځایو کې داسې موږ یادونه کړې ده، حتی ارګانای محل کې موږ دا یادونه کړې ده چې ولې دغه خو د رئیس صاحب جمهور خپل فرمان او حکم و چې یو ماوینه باید وټاکل سي. وخت چې ښځې ته د والی د ماوین یو ښه پوست دی چې هغه ښځې ته نه ورکول کېږي، پیاده توب یا مامور یو څلرم پنځم شپږم بس ماموریت، نو دا خو نسو، دا خو معلومداره ده چې صرف د یو ریاست د یو جندر د مراد په خاطر یو کښنه ماموریت شذ ته ورکول کیږي. ولی په ولایت کې په ټول ولایت کې ودان رئیس شذ نسته، ولی د والی صاحب د ماوین هغه حکم فرمان چې د خپل رئیس صاحب جمهور دی ولی درسته کړی په دغه حوزه کې عملی نسته. پاتې څه یا یو معلم چې هغه نه ژغه اوریدل کیږي، نه یو سیماش ورته ورکول کیږي، نه یو پشپش زر په وزر ماشو کې معلمین ته داسې دغه سي وټاکل سي، یا دې یو کوچنی ماموریت ته یا په ماساتو کې ولې کړی دی پوستون ته د حکومت توجه ده. د ښځو چارو وزارت چې یو وزارت دی د ښځو چارو نوم پر پروت دی، ولې دا دفاع نه کوي د ښځو چې دا باید دغه کړی دی پوستو کې
شزه ولارسی چې دا نور تشویق سي چې د کور وځي رزق په غار کې اخلي قرباني ورکوي. آیا دوی دا حق نه لري چې په یو ښه پوستکي کار وکړي؟ داسې مشکلات دي ښځو ته په اول درجه سترګه نه کتل کېږي. ښځې توانایي لري، ښځې ته که وخت ورکول سي شاید ډېر کار وکولی سي. صادقه دي خپل په کار کې، د هېڅ چا په مقابل کې دوی ګرام نه دي. اما متاسفانه چې موقع نه ورکول کېږي.
بله،
ډېر په کمه سطح ورته ګوري.
مننه کاکړ صاحب. اوس هم ورځم اوریدونکو ته، یو اوریدونکی به راواخم. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی.
السلام علیکم. انا علی بشیر خاص سلام او کاکړ پور سلام محمد کاکړ زوږ دین را ساتر پړی کای ایلمن ما د کندا پښان ولاته چې تر په خوا وسم په ایلمن کې شګې مصبوت دي، چې مصبوت دي پندنو ته دي او په دې تارات کې ډېر کارونه دي چې کړې دي. مخکې د کله دي شو چې په یو راست کې د جندر سره په یو ښه کار کوله، په یو سره هغه پر راست کې هغه پر مخ باندې کې تقریبا څلور څنګه یې ښه کار کوي. یعنی په پخوا وو د شګو وند په حکومت ولي کې چې راځي د منډي د شي او ما کې ملګر پر کانفې.
بله، ډیر مننه ځواک صاحب، تاسو نظر مو واخیست و مو رید. ډیر مننه چې زنګ مو وهلی وو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
راځي صاحب توخی د زابل ولایت تشاجیل ولسوالۍ ښتای سره په اړیکه کې. له دې ځخه نه دا پښتنه ده چې د زابل ولایت کې د ښځو لپاره ستاسو سازمان یا ستاسو مشرتابه باندې کوم خدمت شوی ده کنه؟ د سوی خو البته مکان د هر مرمنی بیا هم نسبتا نغایو خط ولایت ته نسبت د زابل ولایت ته خامخا پر مختلف مخکش شدی لري. آیا دوی د زابل له ښځو سره په ارتباط کې دي او اړیکه سره لري که نه لري؟
ما ورور ته سلامونه احترامات وایم. موږ خپل په برخه کې چې د زابل ولایت کوم زموږ خور کوي وکیل ده چې هغه زاره توخی نمیشي او ډیر فعال او باعزته وکیل ده. د هغو سره موږ همیشه خپل د کاري تجربو درمیان نشتو او خپل موضوعګان سره شریکو، خپل ستونزې مشکلات د خپل د ولایتو په هر احسه کې. اما دا چې د زابل د ښځو چار ریاست باید د کندهار د ښځو چار ریاست سره په تماس کې او خپل کارونه او تجربې سره وای او خپل مشکلات سره وای او خپل خدمات سره ګډ شریک د کدا یو حوزه ده چې کابل، زابل او کندهار دواړه د یوې او دي او یعنې تقریبا یو خلق دي. نو دوی باید خپل تجربې په سره شریکې کې همداسې د ورزګانه سره موږ خپل په مابینځي کې خپل منځي کې د زابل ورزګان او کندهار دا ټول سره یو ځای او همیشه خپل موضوعګان شریکو، همیشه یو د بل دفاع کوو، همیشه سره په تماس کې یو. هغه وخت چې زه وکیل نه وم او په کندهار کې مې کار کوي یو مسه کې، هغه وخت چې ما خپل په زابل کې دغه مسه د خواته سنترونه درلودل په شاجوي کې وم او په زابل په شار کې وم. او اوس خو نو موضوع د وکالت د اشفارس کال کیږي چې دلته موږ صرف ما وظیفه دا ده چې د وکیل صاحبانو سره موضوع ګان شریک کو، او دا چې د ښځو چارو وزارت بیا هم وظیفه لري چې د ښځو چارو د ریاستو درمنځ امانګي جوړه کړي. دا یو چې دا خبره ده، دا د وغو وظیفه ده.
اوریدونکو تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
ما نوم نصر احمد احمدی دی. ملمناسم دا پښتنه ده چې دغه دا ښځه چې یو راولاله چې ورځه دغه سلای سره واده کوم یا جنۍ دی یا کوم دی، د دې کورنۍ ولې دا مشکلات ولې پر وسره څه شي په خو دې یو ورځ ژوند نه دی، معنی یو سات ژوند نه دی، د حیات پورې ژوند دی. دې مهر او پلار ولاله چې دې تبدل او تور کړی چې دې نه خوښ دی او نه ژوند وسره غوالي او نه زړه وسره غوالي. نو دا د پیسو په خاطر چې ولوري لاس لا کسیا په لاس لا چې دغه ته وایي د ژوند عمر پورې تباہ او برباد کی او دغه بیا حقوق بشر هم دی ناره و چې موږ حقوق بشر لرو د شذ حقوق لرو داسې حقوق دي چې دا یو نه پښتنه ستا نه بد خاصه دا چې راولي معنا یو کمانډانی دی او بل ځای چې باندې کیږي هغه سړی په خپل لار ځي دا شذ په خپل لار ځي بعد هغه سړی د بعد ورکول شي چې هغه شذ غواړي هغه نر غواړي مال سره یو ځای شي او بل ته ورسېږي
احمدی صاحب یوې ډېرې مهمه موضوع ته اشاره وکړه. دوی ویل چې په واده کې د نجونو خوښي نه کتل کیږي، چې که یو نجلۍ د خپل خوښي پرته واده سي او اړستل سي چې د یو داس چا سره واده وکړي چې د دې څخه په اړه باندې یا پښتنه نوي سوي یا دې خپل نوي ویلي چې دا غزما خوښتي دا اصلا نکاح نه کیږي، نو یعنی ډېره فیصدي خلک د داس چا سره اوسي چې نکاح نه د ورسره سوي. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړي؟ او همدارس د بشري قانون لمخې دا یو جرم ګڼل کیږي چې په دې برخه کې څه کېدلای شي چې مور او پلار قانې کړای شي چې د خپل اولادو خوښته وګوري؟
کله اوس د خپل ورون ته خبر وکم چې په دې کې بیا هم تاسو ګرم یاست، دوی به زما تخوا بدستي خزم من حیث دی وکیل من حیث دی خدمتګار من حیث دی مور من حیث دی خور د دغه ورون څخه بیا هم په مجموع کې د ورون څخه ګیله لرم. که یو ښځه تعلیم بکی، یو شزه مکتب ته ولاړه سي، یو شزه خپل د حق او حقوقو څخه باخبره سي، نو هغه کولای سي چې د قانون پر رڼا کې خپل هغه کورنۍ ته قناعت ورکړي چې مور یا پلار زما په قرآن شریف کې په شریعت په لحاظ د قانون په لحاظ دغه حق دی چې دغه سړی زما نه خوښیږي او زما نکاح نه ورسره جوړیږي. حتماً به هغه مور پلار یا ورور یا کورنۍ دومره رحمیږي او د دې په هکله به خپل قضاوت درست کړي. اما متاسفانه چې نن زموږ ښځې نجونې ډېره فیصدي خپل د حقوقو څخه ناخبره دي، فکر کوي چې مور پلار دا حق لري چې خپل اولاد مجوار کو هر چاته چې موار کړه او د سرسی یا مثلا هغه شناخت د ارګانو سره نه لري. موږ په هر ولایت کې د شوزو چار ریاست لرو، موږ په هر ولایت کې قضا او سارندوالی لرو، موږ په هر ولایت کې هر امکانات لرو. که یو څوک خپل د حقوقو څخه پوسی نو هغه په دې باندې هم پوهیږي چې د خپل غوښتنه د چا څخه باید وکړم چې زما غور وکړي او زما پوښتنه وکړي. حتماً هغه به کې تعلیم کړي هغه ځای ته ورځي چې د غور کېږي. وخت چې 15 موضوعګانې داسې په یو ولایت کې په یو ولسوالۍ کې په یو قریه کې داسې وسوه حد وڅېړل شوه او چا خپل د حق دفاع وکړه، بل ورځ کوم نور مور پلار په دې باندې پیژي او مغه اولاد په دې باندې پیژي، بیا هم دې تر لکه زموږ ستاسو اوله موضوع چې وه چې د تعلیم سطح ډېره ښکته ده، هغه د دې په خاطر چې یا امنیت نشته یا کلچرونه نه حاکم دي. دا دوه شی د دې باعث سوی دی چې زموږ ستاسو د ښځو تعلیم سطح ښکته ده، اغه نه پیږي په دې باندې چې دا غزما حق دی، د دې حق دفاع باید وکم. که هغه پوسی چې دا غزما حق دی، هغه تعلیم کړي حتما د خپل حق د دفاع په پیږي او هغه به حتما هغه ځای ته ورځي چې دا هغه پښتنه وکړي. نو بنان بیا موږ تاسو را لو هغه مشکل ته چې موږ نه وو دغه موقع موږ د خوندو د لونو د شود څخه اخیستې ده چې دوی باید تعلیم وکړي، ځکه ټول په دې ستونزه باندې اخته دي.
ډېره زیاته مننه کاکر صاحب تاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړه او همداراز موږ اوریدونکو ته د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوریدونکو مخکښ شدي پروګرام پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما زما دا مینې دنیا Zama zama da mene duniya hai.